څلور بجې شپې تاسې جوړو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر تاسو کوروي ام تخنیکی چاري میر احمد صاپای مختوری السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوی دی د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمندو نه مخکې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسلوی که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لا بدبختی سره مخامخ کړي ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي په تور ټویټونو کې چې یونما پر خپله پاڼه خپره کړې ښاغلی پوتسل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ ونه اورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي نو طالبان به افغانان له لا بدبختي سره مخامخ کړي د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي سرداری د افغانستان د غوښتنو او د ازادیو غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او وی ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه د روس پلو بلتون پالو چارواکو ویلي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی په لوهانسک خرسون دونیتسک او زاپروژیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې په سلو کې 93 په خرسون کې په سلو کې و اتیا په لوهانسک په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو هیوادونو د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په یو فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا د رئیس په توګه وګماره د دې فرمان له مخې د پاچا بل زوی چې تر ولیعهد کشر دی خالد بن سلمان د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال و د ریوټرز اژانس راپور له مخې د پاچا په فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې د وزیرانو د شورا د هغو غونډو مشي به په خپله پاچا کوي چې ورغلی وي اسد جره په منځنۍ صف په دول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه ډېره خوشحاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شوی یم
د نجونو د تعلیم په اړه مو د دینی چارو د یو شنن کې نظر هم اخیسته
د اسلام دین علم او پوها او د عصري علوم د کول وجيبه ده او فرض
په میدان ورته کې سرلنن د کتاب درې ورځې نندارتون پیل شو
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریواله ده هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي
او په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د کورونا له وضعیت خبرو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت سشکل هغونجونو ته په کانکور آزموین کې د ګډون کارتونه ویشلي چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوي وي یو شمیر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانی پوره شي نور حال په دې راپور کې
وقت ورنه سوا هیچ کی قمری فارغه شویم آمادگی کانکور می وایلا کانکور امتحان ته آمادگی نیولې و
شبانه د کابل خر اوسیدون کدا چې په څوار لسوم کال کې له دولسم ټولګي څخه فارغه شوی ده د چې د سګانی کانکور آزموینې کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدون کیدی شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه ډیره خوشاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شویم
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان احمد انتقاد روان سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی و ویلي و چې د میزان په 14مه، 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل سي. خو ښاغلي تقادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12مو ټولګیو څومره فارغ شویو نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبري آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 15,000 پورې د 12مو ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمېر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 10% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وې نو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکې پاکیزی ازادي راډیو ته وویل
ګډون چې وو دا خو له پخوانه په زړونو کې ګرځېده راګرځېده، ځکه کله چې مونږ په 12م سم ته کامیاب شول زمونږ په زړونو کې همدا هیله وه چې باید مونږ پاره شو د کانکور امتحان ورکړو. اوس چې رانه پاتې ده نو ډېر د خفګان احساس کوم.
پاکیزه او په زرګونه نورې افغان زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو له حکومته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د نجونو ښوونځي تړلي دي نو په بل کانکور ازموینه کې به نجونې نه وي، خو وبلیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې څومره شمېر نجونې بریالۍ کېدای سي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په وړاندې په کور دننه او د نړیوالو د سختو غبرګونونو په ترڅ کې تیره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی. پر دې موضوع نوریاس نوری د حقوقي او شرعي چارو لشنون کې صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د طالبانو د مشرانو دغه زیرو نقیص سرګندونې په اړه یو ابهام دغه زیرو نقیص سرګندونه یو ابهام رامنځته کړی دی، که راته ووایه چې د نجونو د تعلیم په اړه اسلام څه وایي. ښاغلی سعیدی وویل
د اسلام دین د علم کسب وجیبه ګڼي او په مختلفو مواردو کې داسې صریح دلایل شته دي چې علم او پوهه او د عصري علومو زده کول وجیبه ده او فرض ده. که یو وړوکی مثال راوړو، که چېرته ستر عورت ساتل فرض وي جنکیانو او ښځو ته او نارینو ته، او په ژوند کې داسې مراحل شته دي چې د ښځې ستر عورت باید هم وکتل شي د نارینه هم وکتل شي، او د دې دپاره باید متخصصین د فن وجود ولري، دفتر وجود لري. په دې ارتباط هم ویلی شو چې د علم او زده کړې او طبیب کېدل او ډاکټر کېدل دا ضرورت د ټولنه دی. په دې حساب هم ویلی شو چې د علم کسب ضرورت دی، وجیبه ده او فرض دی، او د هغه په جمله کې د مختلفو شؤونو د ژوند کې د هغه نه کار اخیستل دا یو ضرورت دی. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې هم مختلف علوم کارول شوي دي او ترې استفاده شوې ده او اوس هم. اوس که چېرته دلته او هلته یو سلسله علامات یې نه دا یا هغه برداشت لري، دا برداشت یې په دې مبارک وي، اما شرط شرط روښانه ده. او په دې مورد کې د فرض بودل په مورد کې زما په پوهه او زما په برداشت د دین نه د قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بنیاد باندې د مختلفو مستندات پر بنیاد باندې ویل شو چې فرض ده او د مباح مساله زموږ فکر باندې کاملا د دین نه غلط برداشت ده.
د طالبانو د واکمنۍ دغه د سباند دیار لس میاشتې وزي د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو موضوع یو هاده موضوع ګرځېدلې ده. په دې دیار لس میاشتو کې دوی بیلابیل دلایل راوړي دي، ورسته هم همدا نوې هغه ده چې شریعت سوي. ولې په دې برخه کې دوی سره جوړ نه راځي؟ پر استانګزي سربیره دغه راز د طالبانو یو شمېر نور لوړ پوړو چارواکو هم له دې مخکې ورته خبره کړې وه چې باید د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي. آیا دا د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
دا چې د اسلامي منابعو نه څه رقم برداشتونه وجود لري، د اسلام په تاریخ کې دا تفاوتونه وجود درلودل چې زه په دې کې کوم بنیادي مشکل نه وینم. اما که چېرته یو ډله ځان حاکمیت بولي، اول باید پل د حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړي، بعد د هغې د دارالافتا پر بنیاد باندې د مشروعیت د لرلو سره د دولتي وسایلو نه په تطبیق د دغه یا هغه نظر کې اقدام وکړي. طالبان متاسف فارنه د مشروعیت مسله کاملا واضح ده چې نه لري مشروع حاکمیت، نه ده دارالافتان، نه ده صادره ادوار، نه ده ورکړي. په دې مورد کې مخکې د دې نه چې د شرعي مسائل او اساس وجود ولري، پاکستان او د نړۍ یو شمېر قوتونه غواړي د اسلام نوبت کې، د تعلیم نوبت کې. زه مطمئن یم چې پاکستان نه پرېږدي په افغانستان کې د اسلامي داسې حکومت کامیاب شي چې د هغه سره د پیوسته د طالب نوم او هغه د په اسلام مثال او نمونه شي پاکستان د طالبان دپاره. متاسفانه د طالب مغز پرې نه خلاصیږي او د هغه په نتیجه کې هغه کارونه کوي چې خپل ځان ته خو پکې ضرر رسي، چې رسي د افغانستان آینده نسل ته پکې ضرر رسي. ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، ښځه په اصطلاح صحي مواظبت ته ضرورت لري، او دا د اسلام د اصولو سره په تمامه معنا په توافق کې دی او طالب دې په دې خبره باندې ځان پوه شي.
د شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی. د علم زده کړه فرض شوه که مبا؟ ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه طرح کړې ده. تر اوسه پورې د ازادي راډیو شاوخوا 2500 اوریدونکو په دې برخه کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو څو نظریات یې راخلم. د حمزه په نوم د فیسبوک یو کارکونکي، د آزاد خان په نوم د یو بل فیسبوک له پاڼې په تفصیل یو ځواب راخیستی دی. په یوه برخه کې لیکلي دي: د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس صاحب، فرض کړه که موږ ستاسو قول د ښځو د تعلیم په اړه ومنو، نو د شرعي اصولو او فقه قواعدو له مخې ته څنګه کولی شئ چې جبرن یو فرد یا ټولنه د یو مباح عمل له اجرا کولو منع کړي؟ دویم، رئیس صاحب، چې د امیر امر واجب دی، د امیر هغه امر واجب او د تعمیل وړ دی چې د شریعت خلاف نه وي. سنی الله سیال لیکلی دی فرض دی. صفی الرحمن سراج لیکلی دی وزیر صاحب، دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی، مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک مه منع کوي. عبدالحق معصوم لیکلی فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلی موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي دي په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دیني علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکلی دی که د یوه مکتب دروازه خلاصه وي، نو په ذمهواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مؤمن صاپی لیکي کنس خو هر څه وایي که ملا شاګولی ومني. اخلاص زدرن لیکي وزیر صاحب، ستاسې پر سترګو جوړې شوې عینکې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړې، څادر، ساعت، کالي، څپلۍ، د کنفرانس تالار، میز، څوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. صدر اعظم صاحب لیکي د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او د بې مباح وال په برمو کې.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. دغه نندارتون چې د بایحقي کتاب خپرولو ریاست او دغه ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، پکې سلګونه ټوکه علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي. د دینندارتون هدف په ټولنه کې د ناپوهي ورکول او خلق د کتاب او مطالعې له فرهنګ سره آشنا کول یاد شوی دی. نور په دې راپور کې
دا نندارتون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټیو په پرې کولو سره پرانیستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو دې نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او دا پټی یې پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکي دي. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهمده ده چې ماته ګوده د منګه د اوسنۍ ځوانان چې منګه ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده منګه جوړه کتاب او مطالعې سره شوق پیدا ګوده از منګه پرمختګ وکي.
که څه هم په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او مطالعې فرهنګ کم رنګ دی، خو دغه نندارتون ته راغلي کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسې استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کېږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولی سي چې موږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې موږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې ایجاد کتابونه نه لرو. موږ خو ډېر دا غواړو چې یا دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې موږ د کتابو سره شغف زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې له من دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي او زموږ ټول خبرونه په دې صفه تاسو اوریدل شي، په انټرنیټ کې مهم خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه مو راغونډ کړي دي، خو څو نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د اوکراین په څلورو سیمو کې د تش په نوم ټول پښتني وروستۍ پایلې شي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي. چارواکو ویلي رای ورکوونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې دې د روسیې د فدراسیون برخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي چې د ټوپک د شپېلۍ تر سیوري لاندې ترسره شوې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رای ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رای ورکړې ده. په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 23مه پایل او پرون د سپتمبر په 20مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوې ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایې پکې ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې د دغه ګام په وړاندې غبرګون وښيي. زلنسکي دغه راز زیاته کړې: روسیې د ټول نړۍ د سترګو په وړاندې پرېښخندۍ هغو سیمو کې ټول پښتنه ترسره کړه چې په واک کې دي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکې او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته روسیا دغه سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده. د دغې ټول پښتنې پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رای ورکونې ته مجبوره شوي دي. دغو ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس مثبت پیښې زیات شوې دي. روغتیایي مسؤلان وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا کندهار کې د کورونا وایرس د خپرېدو پیښې په زیاتېدو دي چې په تیر یو کال کې 85 کسان د دغې وبا له امله مړه شوي دي. روغتیایي مسؤلان زیاتوي چې د کورونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې د کورونا ضد 4,600 ډوزه واکسین خلکو ته ورکړی او لا هم 10,600 ډوزه په واک کې لري. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د تیریوي میاشتې راهیسې د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې شوي او هر ورځ لسګونه ناروغان د کرونا روغتون ته مراجعه کوي. په کندهار کې د کرونا ناروغانو لپاره د ځانګړې شوي روغتون متخصص ډاکټر عبدالباقی پناوي هر ورځ 10 تر 15 په کرونا وایرس اخته کسان ورته مراجعه کوي.
په دغه وروستیو شپو ورځو کې چې په مجموع کې د کرونا واقعیت ډېر شوي دي، موږ ته په اوپیډي کې ډېر مریضان مراجعه کوي او اکثره کلینیکي اراض علامې چې دي هغه ټول د کرونا یې ډېری ځوانان دي. او د دې تر څنګ موږ ته د ستر مریضانو شمېر هم زیات شوی ده او په ورځني ډول باندې موږ بستر څلور 15 مریض د بستر د پاره مراجعه کوي چې دغه وضعیت خراب یو موږ ته بستر وو. او په ورځ 10 مریض 8 مریض 15 مریض په دغه تعداد کې راځي چې هغوی تقریبا ټول اراض د کرونا
د کرونا د ناروغانو اړوند د دې روغتون ډاکټر پروین توکل وایي په ناروغانو کې د زیات عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی.
په وروستیو کې د کرونا مریضان تعداد بیخي ډېر زیات شوی دی. ډېر مریضان ورته مراجعه کوي، راځي چې په هغه کې زیاتره چې معنا مساعد دي په کې هغه زیاتره نظارت خلک کسان زاره عمر خلک دي چې هغوی راځي معنا کې د ځینې بیخي وختي ملافل لري چې د هغوی نه په څنګه کېږي، بیا زیاتره کریټیکل وختي حالات لري. نو
په عین وخت کې کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د مرکز مسؤل ډاکټر محمد جنا ابراهیمی وایي دوی په تیر یو کال کې څه کم 3,000 د کرونا ټیسټونه اخیستي چې تر 3,000 ډیر مثبت دي. او په دې وروستۍ میاشت کې د نور میاشتو په پرتله مثبتې پیښې زیاتې دي. د ده په خبره د غیوبا په دغه موده کې 85 کسان وژل دي.
په تیر یو کال کې موږ شاوخوا تقریبا 1,350 سمپلونه اخیستل دي. چې دې 1,350 له جملې څخه بدبختانه چې 3,230 کسان موږ مثبت لرو. بدبختانه چې موږ د دې 3,230 کسانو څخه موږ 85 کسان د مړینو ارقام لرو. 85 کسان په تیرو دوه هفتو کې په تیرو درو یوې میاشت کې نظر درو میاشت د پیک ور شوی دي.
بلخوا کندهار کې د کرونا په ځانګړي روغتون کې بستر دوه ناروغان ملا میرعالم او بسم الله وایي خلک دې کرونا جدي ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دي عمل کړي.
ټوخ مې کېدی، صابنجې مې کېدل، دوا 3 کال زمخ ابلانو مرض را باندې زور سو، زه کمزوري سوم، بس بیخي په عذاب وایا در سړی خپل ما کوتلی معنا نور یو دسکش په لاس کې یو بل مناسبات پر نه پر برابر وي.
صابن سو ډېر په تکلیف سره مې وو مشرای ورن چې سب شپخانی له پېچکاریان را ولګوي بس دا چې یو ګڼه دوی لاله په تکلیف او ګڼه دوی باندې تاسو
په اینی وخت کې کندهار کې د کرونا د برخې د واکسین یو مسؤل اته محمد وایي د کرونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې 4,600 ډوزه د کرونا ضد واکسین خلکو ته ورکړي او لا هم شاوخوا 10,000 ډوزه په واک لري.
هغه کسان چې عمرونه د 3 کالو څخه خلبان وي او د کرونا واکسین یې نه وي تطبیق کړی، هغه د کرونا واکسین تطبیقوي.
روغتیا پالان او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي تر څو روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره دي دغه ناروغي جدي وګڼي او واکسین دي وکړي.
په غزنی کې 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفارم ورکړل شو. د دې ولایت خلک دا هڅه ستایي، خو په دې برخه کې نورې هڅې هم له طالبانو غواړي.
حاجی محمد الله د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي طالبانو چې خپلو سرتیرو ته ځانګړی یونیفورم ورکړی دا ښه کار دی، خو دغه سرتیری باید له دغه یونیفورم څخه سمه ګټه پورته کړي، نه دا چې دغه یونیفورم د خلکو د آزار او اذیت سبب جوړ شي.
ټول کارونه سندې خو دغه ورونو پلس او توای ل دین کوم سی غلط استفاده مخکې په کلونه سره یا لا په خاطر ل دینه بده استفاده د چا په قتل کې د چا په وزلو کې د چا په زورولو کې د چا په رشوت کې په هیڅ کې ګټه ونه کړی یا لا په خاطر دا زوریدل ولسته دغه په ل دین کوم سی شک کار واخلی.
نصیر احمد بیا د غزنی او بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي اوس دلته د نظامي طالب او د غلو ترمنځ توپیر کیږي. طالبان د په ټول ولایت کې خپلو سرتیرو ته پولیسي یونیفورم ورکړي.
تر دې وړاندې چې ځینو کسانو د طالب له نامه څخه ګټه پورته کوله په مسافرخانو کې له مسافرو غلاوې کولې او په زرګونه نورې ستونزې خلکو ته جوړولې، خو اوس به د یوه غله او نظامي طالب ترمنځ توپیر کیږي.
خو ځینې نور کسان بیا د طالبانو په لیکو کې د یونیفورم ترڅنګ د نورو اصلاحاتو د راتلو غوښتنه هم کوي. حاجي خالص د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي طالبان د خپلو سرتیرو ته اخلاقي روزنه هم ورکړي ترڅو له خلکو سره چلند یې ښه شي.
غوښتنه مو دغه ده چې نور هم باید په سپورتي کې تغیرات راشي، باید منظم شي، باید یونیفورم برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په رنګه په غزنی کې هم 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفورم ورکول سو. د غزنی امنیه قمندانۍ د امنیت امیر مولوي نصرت الله خادم د سه شنبه په ورځ پولیسو ته د دغه یونیفورم د ویش پر وخت رسنیو ته وویل څو ځله یې خپل پرسونل د پولیسو اکاډمۍ او روزنتون ته لیږلي تر څو هغوی خپلې دندې په ښه توګه پر مخ یوسی. خو دا د اوس مجنو ته یونیفورم هم ورپورتن کړ.
غزنی ولایت کوم یونیفورم راکول شوی دی؟ دا موږ تقریبا د 2000 شاوخوا تعداد اوس توزیع کړی او دغه لړۍ جریان لري. د دوی سره به انشاءالله د موږ د غزنی ولایت د ښار په مربوطاتو کې به حمله جنایي پکې هم کمی شي او د دښمن مخه به هم ونیول شي.
شاغلی خادم دا ونویل چې څه ډول جنایي پیښې به راکمې او د کوم دښمن مخه به ډپ کړي. که څه هم چې د طالبانو له چلند څخه د هیواد ډیری خلک شکایت کوي، خو دلته بیا ځینې طالب سرتیري ډاډ ورکوي چې دوی به له خلکو سره چلند مثبت کړي. محمد حسین چې په غزنی کې د طالبانو په لیکو کې یو سرتیری او د پولیسو نوی یونیفورم یې پرتن کړی دی وایي
پولیس پوره اطمینان ورکوي، پوره ډاډ ورکوي چې موږ به له خلکو سره ښه چلند، ښه رویه، ښه اخلاق په دغه شیوه باندې به مخته ځو.
په غزنی کې ځینې ولسي وګړي په دې باور دي چې طالب سرتیرو ته له ځانګړي یونیفورم ورکولو سره دلته د غلا او شکونو په پیښو کې هم کموالی راتلی سي. دوی وایي کېدی سي تر دې پخوا ځینو کسانو د طالبانو په جامه کې له خلکو غلاوې او شکونې کړي وي.
تاسو لا پیغامونو
زه سردار محمد کو په سیاست کې هم نه وی که په مذهب کې هم نه وی حق او حقوق د خزو د نورو ټولو حق له چې درس وایي، تعلیم وایي، دوسترګي سرور شي، دنیا ته وخیږي، آسمانو ته پی وخیږي، دا حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلان محترم
افغانستان موږ ته یو سنجي ټولنه ده تقریبا نو زموږ هر څه په چوکاټ کې وسیږي، په چوکاټ کې وسیږي بیا د توفیر نه راځي، د اطراف خلکو بیا د څه فکر به کوي. خاص دا به ټول سره ملوث شي، تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې دغه زینم برابر شي خار خلکو سره تقریبا.
هلو السلام علیکم، زه نه غواړم د کاپیسا ولایت بدل کوم خبرې کوم. موږ په نظر باندې مکتبونه به ټول خلاص شي، یا د خدای په غوښته نو کوم مکتب وایي نه خلاص به نه وي، نه خلاص به مکتبونه به خلاص شي، ځکه چې د افغانستان خلک به عزت کوي او درسونه به وایي.
درحمان ما ننګرهار نه زه خو خپل نه بینایم، یعنی ما خپل تبه تخته او تباشیر غسه دا زه خپل ماشومان ته یعنی په تبه یعنی نه بنا ځان باندې ورته درس لیکم، یعنی چې دومره زه یعنی په ډېر مشکل باندې ژوند تیروم، ازما لور مثال مکتب ته نشي تللی. او چې څوک وایي چې اطراف اطراف خبره نه ده، نړۍ ټول نړۍ یعنی یو موټی دی، یو موټی معنی دا چې انټرنیټ زمانه ده، دا د دې نه ده چې اطراف دی، نہ اطراف کے انسان انسان دے ٹول نڑائی کے یو انسان دے یعنی علم تا بشر حق لری چ یعنی علم کی.
وعلیکم السلام حسن خان کوچائل لوگر نتا سر تماس کے مورورا جانا دا تعلیم خود جدا دے تو ډیر غټ ضرورت ته من سبا وخت زمانہ دا ټیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوک کوي کې الکلان کو مثال دینو دی مسولیت هم د وخت دی وخت دارانو لګړل نه ای او زدایل لرم چې باید دې ته پرشری ایجاد کې ټول خوند ورونه ته د تعلیم زمینه مساعده چې دا خو ته په خنای وخت نه د چورو د تعلیم خلکو یو کار په مخ وځي چې څوک تعلیم نه لري هغه بیخي د انسان په حیث نه ورته کتل کېږي. نو موږ دا هیله د خپلو مشرانو لرو چې باید دې ته دوی د پای ټکی کېږدي په شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکړي. او دومره خبر دا ده لکه دا پرون چې ستانکزي صاحب میډیا کې دا خبره وکړه، نو دا خارجي خو زموږ دوستان نه دي، دا خو غواړي دغه د ښځو د تعلیم له لارې دوی یو نفاق یو بېاتفاقي په موږ کې اچوي. دا خو ابدي زموږ دښمن دي، نو دوی باید خپلو کې سره کښېني. دا په میډیا کې دا خبرې ونه کړي چې وایي چې زه بندوم او بل وایي چې نه، دا ښه کار نه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامام مرستیال مارکوس پوتزل وای که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لا له بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتزل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په ویانا کې وکړي. په څو ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خبره کړې دي، ښاغلی پوتزل پکې ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحد ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ناتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې، په خرسون کې او په لوهانسک کې او همدارس په دونیسک کې اکثر یو رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ناتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. موسم د اسریه ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغام نه خبرو.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بیوزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژورېږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتېږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو له کتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته، د زړه له کومې وایم. زه نصیب الله د مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو، په دا دښتو کې، د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومیږي، دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولې، دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي، نو سروې به د ټول کلی یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې، دغه ته د خلک چې راپورته سوي چې د کارټونه ورکوي، بس په یوه مسجد کې ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما په خپل عقیده خو دا پر وابسته دي. که پر وابسته نه سي، نو باید چې د یوه مخه یې په سوراخ د مسکینانو ګورو ته کارټونه ورکوي. نو دا داسې نه کېږي، دا بس چې راسي یوه مسجد والا ته کارټونه ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما دا ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کړي، دا البرټو چارواکي د موسوله چې د علما پیغام واوري نو که مرستې د ټول مسکینانو سره دی کني نو بالا خو سر نه خلاصېږي. دا اوس څنګه کار دی؟
سید عبدالله احمد هلمند ولایت نامی پیغام درته پریږدم. دلته په بولان کې زموږ سرویس شوی ده په تېر ژمي کې. موسی والا راغلی و نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي. هغه هم د میاشت یوه نیمه میاشت پکېږي نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چاته نه کړي. 15 کوره کلی یو. نو هیله کوم چې دا زموږ په دغه راکې کارونه ډېر سره خراب دي. زموږ پیغام نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام. زه عرفان آزاد یم د هلمند خصاصر په تماس کې یم.